1500 derecelere til tasvir kibi. Çek Cumhuriyet milyarder Peter Kellner de Amerika pa Alaska eyalet ki de helikopter de rağur zeydu pa peke kim mırşu. Şpik panzos kalan Kellner de Forbes mecali pa havala dinarayı atış peytim ştemin kasu çe de mecali ştemini ulesni milyar dolar at kert kredi. De Alaska eyalet çarva kuvili çe pedi peke keçtar uusay eyalet nedey ruhana şavay le Kellner sara çalur nur kasan hamblı şivya uya ujunday pati dey çe vaziyeti khatarnak dey. کلنر په 1991 کال دوه کاله وروسته له هغې چې په پخوانۍ چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم ړنګ شو د کاپي ماشینونو د پلورلو سوداګري پیل کړې او د پی ډي ایف په نوم یې د پانګونې یوه مالي ماسه جوړه کړې وه. د کلنر کمپنۍ له خپل هیواد سره د کورونا په وړاندې د مبارزې په برخه کې په میلیونونو د مصنوعي سا ایستلو او د کورونا وایروس ټیسټ کیټونو مرسته کړې وه. د چک صدر اعظم اندري بابش د کلنر پر مړینې ژور خفګان څرګند کړی او هغه یې د نه منلو یوه غمیزه یاده کړې ده.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکخه شدی تشرغ لاست. ز ملالی بشیر یم د خبرونی تخنیکی پروډوسر طاهر روشاندی. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه امینه فنا ده. اغلې فنا شاعره ده. دا د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعري ټولګه هم لري. اغلې فنا د پروان ولایت اوسیدونکې ده چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. اغلې فنا خبرونی ته ښه راغلاست.
د لویو بخونکو سیستم تعالی په نامه سلامونه اغلې ملالی جان تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته خوشحاله یم تاسو سره خبرونه کوم.
امینه جانې، له تاسې هم ډیره مننه چې وخت مو وایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. لومړی خو په دې اړه که تاسې زموږ اوریدونکو ته وایست امینه جانې چې تاسې شاعري کوئ، ستاسې د شاعري تمرکز پر څه شي، پر کومو موضوعاتو دی؟
ډیره مننه مرادی جانې. زما د شاعري د څه خاص موضوع شعر کې ځنه ټاکم، خو هر کله چې د هر حالت نه زه متاثره شم هماغه ته شعر لیکم، او کله چې یعنې کوم خاص هغه ورته نه ټاکم چې ټول شعرونه مې په هماغه یو برخه کې، هر کله چې هر حالت نه متاثره شم هماغه ته شعر لیکم.
ښه، ستاسې شعري ټولګه د توبا تر سیوري لاندې نومیږي. دغه څه معنا لري که تاسې اوریدونکو ته یو څه تشریح کړئ، او دغه ټولګه څه وخت چاپ شوې ده؟
د توبا خو د جنت کې یو نه ده، د هغې نوم دی. زما دا نوم ډیر خوښ و، او دا د توبا دا به ما به کله چې د حافظ شعرونه به مې لوستل هغه کې ډېر د توبا د ونه ذکر شوی و، نو په ما به ډېر خوږ لګېده دا نوم. هغه کوم شعر کې به کوم بیت کې به چې دا ونه د دې ونې نوم به ذکر شوی و، هغه بیت به راباندې ښه لګېده. نو زما دا کې یو انځور و د دې ونې چې ماړه په جنت کې به دا څنګه یو ونه وي. نو بیا مې خپلې ټولګې ته هم یو قصیده هم د کتاب کې ده، فهم دی نامه یو غزل هم ده. نو ذکر بیا مې د ټول کینوم هم همدا د توبا تر سیوري لاندې کړ. او بل پښتنه مو بسې چې
بلې ما وویل چې څه وخت دغه کتاب چاپ شوی دی؟
تقریبا دوه کاله کېږي چې چاپ شوی دی.
امینه جانې، تاسې په اوسنیو شاعرانو کې که د خپلې خوښې یو څوک راته یاد کړئ، او په پخوانیو کې تاسې حافظ یاد کړ، د پښتو په شاعرانو کې ستاسو څوک خوښ دی؟
پښتو کلاسیک شاعران مې لوستي دي. کلاسیک که هم خوشحال بابا شاعري مې ډېره زیاته خوښېږي، داسې د نورو کلاسیک شاعرانو. خو په معاصرو کې د حمزه بابا، د استاد پسرلی شاعري ډېره مې، د کاروان صاحب شاعري لوستې ده، همداسې د سالک صاحب، او د نور د استاد درویش دراني. په ښځینو کې هم د ډېرو شاعرانو چې اوس لولمه ډېرو شعرونه مې ته خوښېږي، لکه میرمن پروین ملال ده، همداسې اغلې صفیه صدیقي، او شفیقه خپلواک. داسې ډېرې شاعران دي چې اوس د نعیمه غني ډېر شاعران دي چې زما شعرونه خوښېږي، او ښه شعر مې د هر شاعر خوښېږي چې ویلو علم ستاسو شاعري مې خوښه ده.
امینه جان استاس لطف دې ډیره مننه. د شوزو په برخه کې چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې شذ ل ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي، دوی ته د افغانستان د اساسي قانون لمخې او همدار از د افغانستان د هغو مذاهبو لمخې چې د افغانستان وګړي یا افغانان یې تعقیبوي او اورباندی باور لري، د هغو لمخې ورته هغه حقونه نه دي ورکول سوي چې باید ورکول سي. نو آیا د شوزو په برخه کې تاسو کومه شاعری کړی ده؟
بالکل استاد، شیرونه چې هغه ډیر ناخوال دي زمونږ په ټولنه کې، چې هغه زمونږ خویندې ورسره لاس او ګریوان دي، چې هغه د تعلیم نه محرومیت دی او ډیر نور محرومیتونه دي. او کتاب کې مې دا شیرونه راغلي دي چې همدا محرومیتونه پکې یاد شوي دي. او دا وروستی غزل مې هم چې آخر کې مې لیکلی ده په همدې اړه ده، بیا به درته خبرونه کې درسره شریکه انشاءالله.
مننه امینه جانی. که تاسو مشتفه دی اړه وایست چې د خپل کتاب څخه تاسو کوم شعر تر ټولو ډیر خوښ دی، او آیا کولای سي چې موږ اوریدونکو ته خپل کوم د خوښ شعر ووایست؟
کتاب کې هم دې تاسو مې ست چې زما تنادیر کی خاطرې لرم یا مدیر مې خوښي. خو اوس به تاسو ته یو دې ورستې کوم چې وخت داس پښتنه وکړه د ښځو په اړه، د ځینې محرومیتونو په اړه. د همداسې یو وروستی کوم چې کوم شعر لیکلی ده، نو هغه وروستی شعر تر ټولو سره کې ډېر ګران وي، که نه هغه به درته ولولم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
غزل ده وایي: خبرې د زړه وکړم که کراره غلی کینم، خبرې د زړه وکړم که کراره غلی کینم، شور جوړ کړمه یا غشم کلداره غلی کینم. ژوندون شیرین مزل دی چې دیش وي هم سفر، ژوندون شیرین مزل دی چې دیش وي هم سفر، نو زه ولې تنها پر دغه لاره غلی کینم. زما او د ها پورې هدیرې نو څه توپیر، زما او د ها پورې هدیرې نو څه توپیر، چې هیلې زړه کې ښخې کړم او یاره ولی کینم.
واه څومره ښایسته.
قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو، قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو، تر څو پورې چې زه د چا لپاره غلی کینم. مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه، مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه، کمرمه که رغېږم یم ناتاره غلی کینم. پر ذات دی فنا هر ستم روا په چپه خوله، پر ذات دی فنا هر ستم روا په چپه خوله، تر داره غلی درومم تر سنساره غلی کینم. د زړه خبرې وکړم که کراره غلی کینم، شور جوړ کړمه یا غشم کلداره غلی کینم.
ډیر ښایسته امینه جانی. قاتله یم د خپلو احساساتو، تر څو پورې چې زه د چا لپاره غلی کښینم. امینه فنا له موږ سره په مخکښې ښځې پروګرام کې ګډون کوي. امینه جانه شاعره ده او د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعري ټولګه لري، او همدا اوس له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون کولای سئ او له موږ سره خپل نظر هم شریکولای سئ. د تلیفون شمیرې دی 0000822555 او 0999203540. ل شدینه اوریدونکو می ځنګړې هله د چمشت تلیفون وکړې زموږ لملمنی څخه امینه فناجانی څخه که تاسو کوم پښتنه لری کولای سي چې مشت زنګ ووهي. امینه جانی تاسو د بلی په افغانستان کې ستاسو په فکر باندې د شدینه شاعرانی چې خپل شعر وایي په میرمن بهیر کې داسې شاعرانی هم ځینی وختونه ګډون کوي چې هغوی نسی کولای خپل نوم یاد کړي حتی او د بیرې څخه خپل مستعار نومونه ایږدي. دغو شاعرانو په اړه تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی په یو ډول باندې د دغه ټولنې په اتلانو کې نه راځي چې پر تهدیدونو سربیره دوی بیا هم خپل شعر او خپل احساس راپورته کوي او تر خلکو پورې رسوي؟
بالکل واقعا دا ولی په اتلان کې راځي دوی چې یعنې دومره دوی حتی خپل نوم نسي یادولی، خپل اصلي نوم اخیستلو نه دغه حق نه دوی محرومه دي، خو بیا هم دوی دا جرأت کوي چې هغه خپل احساسات خپلې ټولنې سره شریک کړي. واقعا داسې خوند دی، ډېر پېژنم چې هغوی زما نږدې ملګري دي چې ډېر محرومیتونه لري، دومره ښه شعرونه لیکي چې واقعا کله شعرونه دواړم حیرانه شم، مګم دوی حتی د خپل نامه د اصلي نوم اخیستلو نه ویریږي، دا یو ډار ورسره وي، خو مګم بیا هم دا جرأت کوي چې دوی خپل احساسات خپلې ټولنې ته ورسوي، هغه خپل غږ اوچت کړي. خو هیله ده چې په دې هیله چې یو وخت داسې ورځ راشي چې هېڅوک دغه ویره ونه لري، دغه ډار له منځه لاړ شي، هېڅوک په ډاډه تله خپل احساس او خپل نظر څرګند کړي. باندې هیله.
بله امینه جانی، مننه چې تاسو لمر سره یاست، تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زموږ د خبرونې دواهمه میلمنه هم را سره پر لیکه ده. اوریدونکو، د خبرونې دواهمه میلمنه مروه اتسکزی نومیږي. غلی مروه د هلمند ولایت د ښوونکو او مدني فعال ده، او د ځوانانو خوځښت په نوم د یوې ټولنې غړي هم ده. غلی مروه، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه جوړه وسه لومړی د هر څه نه مخکې ز خپل نیکی هلی او سلامونه احترامات خپل هغو وړونو او خویندو ته وړاندې کوم چې دا مهال زما غږ اوري.
ډیره مننه مروجانې چې تاسو وخت په ایستې. زموږ سره په دې خبرونه کې لومړی میلمنه امینه فنا ده، دا لمر سره په دې خبرونه کې خبرو ته دوام ورکوي، او تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکوو. خو تر هغه مخکې به زه ورسم خپل ځینو اوریدونکو ته که دوی زموږ له تاسو سره کومه خبره شریکول غواړي، کومه پوښتنه درڅخه لري له امینه فنا څخه او یا هم له اغلی مروه استګزی څخه اوریدونکو، ز به ورسم یو ځینی تلیفونونه برا واخلم. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده. ډیره مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی. تاسو مخکښ شدي پروګرام اوري، زموږ میلمنی امینه فنا او مروه اتسکزی دي، که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکي.
زه تاسو ته ښکاره کوم چې تاسو نن سهار سلام تخنیکی کوم بده ته میهمانه ته همکارون ته هم چنه امي وخت مې همکار تخنیکی ته کار څنګه مې جان مار وستې دی واسه کې چې زه مزات نه خوم.
ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. په راتلونکو کې به هم تاسو نظرونه اخلو، ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. موږ خوشاله کیږو چې موږ شدینه اوریدونکو موږ ته زنګ ووهئ او موږ سره خپل تفسیر شریکوي. اوس ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
سلام علیکم، جوړ پخیر.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
او جعفر د کندهار، تاسو سره تلیفون په لیکه یم. تاسو خوند ته هم سلام وړاندې کوم، او تاسو ته خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. زما د سلاګار څخه یو وړاندیز ده چې د سوري پاک له باندې یو شعر مشته وړاندې کې ډېره مننه به یې، او دا سګزي خوښ هم بیا بله پوښتنه ده چې د بازاري خوندو تعلیم او ښځو پاک له باندې دا څه نظر لري، او کوم ساساری چې پاتراپو کې اتراتی سیمو کې ژوند کوي دغه د پاره څه پیغام لري دغه مې وړاندیزونه و نور وخت نه ځای کړم.
مننه جعفری صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دي. تاسو دواړه پښتنې مو واخیستي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته ک څوک پر لیکوي پښتنه کوم فکر کوم چې رابطه قطعه سو. بلې امینه جانې تاسو د زموږ د اوریدونکو جعفری صاحب غوښتنه واورید. دوی ویل چې که تاسو د شوز په اړه کوم شعر ویلی وي نو تاسو آیا غواړئ د پدې اړه باندې دوی ته ځواب وایست؟
فکر کوم د سولې په اړه ویل چې د سولې په اړه یو شعر
د سولې بي خصامه ده. اوکې مننه وبخښي.
هیله کوم بس سمه ده بیا چې مخت شعر به ورته واورم د وطن په اړه د سولې په اړه انشاءالله.
بله اوس که ستاسو سره شعر وي د سولې په اړه دوی ته یې اورولای سي؟
یو داسې یو شعر ده البته د وطن د حالاتو په اړه ده چې یو یا ځینې شعرونه وي چې انسان ناهیله کوي یو څه هیله بښونکی شعر دا به ورته واورم هیله ده چې خوښې شي.
مهرباني وکړئ.
وایي د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا په سپینو سپینو اوښکو مې پاللې ده رڼا د دې فصل حاصل به مې شپه مخې کړي حیران د دې فصل حاصل به مې شپه مخې کړي حیران په لور مې د لمرین نظر پرېبلې ده رڼا د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي د مینې په وزرو مې پارلې ده رڼا تزما لزندګۍ نه یې توګلې ده رڼا تزما لزندګۍ نه یې توګلې ده رڼا هغه ته مې هم سترګو تسولې ده رڼا د تلل یار له مخې نه به خود تښتي تیارې د تلل یار له مخې نه به خود تښتي تیارې د تلو په وخت کې ما پسیشیندلې ده رڼا خالق زما ظلمونه او ظلمت نه خوښوي خالق ځکه ډالۍ کې رالېږلې ده رڼا زما رنگین فطرت یې دی له کیفه مالا مال زما رنگین فطرت یې دی له کیفه مالا مال زما د زړه رګو کې بهېدلې ده رڼا عجیبه پیسلتیا لري عجیبه شان چوپتیا خو نن مې په غزل کې شرنګېدلې ده رڼا له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور پنا چې ستا د عشق لپه کې خلې ده رڼا
پنا
چې ستا د عشق لپه کې
ډیر ښایسته. مننه چې زما له زندګۍ نه یې توژلې ده رڼا هغه ته مې هم سترګو څڅولې ده رڼا. اوریدونکو تاسو د امینه فنا څخه د دې په خوله باندې شعر واورید. زموږ د مخکښ ښځې پروګرام لومړۍ میلمنه ده. اوس هم ورځم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور مروه اڅکزی راسره پر لیکه ده. مروه جانې تاسو په هلمند ولایت کې ښوونکي او همداراز مدني فعاله یاست د ځوانانو خوځښت په نامه د یو ټولنې غړي هم یاست. دغه ټولنه کوم مهم فعالیتونه کوي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه د ځوان ټولنیز خوځښت ټولنه چې دا زموږ د یعنی د ځوانانو موږ په دې ټولنه کې خويندې لرو هم وړونه لرو چې موږ په همګډه په همغږۍ سره موږ کار کوو په هلمند ولایت کې یعنی د ښار په صفولو کې د ښار په صفولو کې موږ د ښاروالۍ په بخښ کې بیل بیل پروګرامونه لرو موږ د ښاروالۍ سره کومک کوو یعنی د ښار د خلکو موږ د ښار د نفوس دیتا حدسوو چی راسی راو پاتیجو چی مش خپل شعر پاک نکو توکی کوالیسی مش خود زوانیو هر سا کوالیسو یعنی دا زوان دا تشویق دا پارا مش دا سی حلی زلی کوو او دا سی پتا روختایی دا روخیایی پا بخش کی پا شعر که پا هلمن که دا سی دیر نخوالیستا چی دا اغو دا کورنوی انسانانو او دا اکثر خلقو پیتر ندی مش دا خلقو احساسات را پرول او دا اغو نیمگلتیای ورطا پا گوتا کول ام داز مش دا دا وزیپا دا او خدا دینو راستو پی که مشتراکی چی دا خزمت پلاش بریاست روکو.
بله مرواجانې، آیا خلک له تاسو سره په رضاکار توګه په دغو فعالیتونو کې ګډون کوي که تاسو له کوم ځایه فنډ اخلي او خپل فعالیتونه پر مخ وړئ؟
ډېره ښایسته پوښتنه ده. نه نه خوري، دا ټولنه چې د موږ چې موږ راټول شوي دا خپل هغه موږ د یو ملګري څخه چې موږ شروع کړه چې موږ یو ورځ سره کښېناستو، موږ غونډه ونیول په ډېر موږ د هېچا د خوا څخه نه تشویقېږو، نه د هېچا د هېڅ قصته خوا څخه موږ مشري پر غاړه اخیستول شوې ده. دا موږ ځکه د ځوانانو خوځښت انتخاب دی چې ځوان ټولنیز خوځښت مو ځکه انتخاب دی چې موږ ټوله ځوان یو هڅه کولی شو یو بدلون راوستلی شو په ټولنه کې. بیا موږ مشري بیا مو دا چې موږ خویندې وړونه که څه هم ځوانانو خو بیا مو هم یو مشر ته ضرورت درلود چې موږ سره مشوره کړې وای، یعنی موږ هغه خپل سرپرست ټاکلې وای. په دې اړه مو بیا د هغلي مشاوره سره د کمر نیازي سره د هلمند ولایت والی مشاوره چې ده بیا موږ د دې سره په دې اړه خبرې وکړلې. بیا موږ دا یو خوځښت یو ټولنه ځاته جوړ کړله چې موږ هم په دې کې اوس په حاله کسانو کار کوو، خوشحاله یو چې خپل د وطن دپاره او خپل د ولس دپاره یو څه کوو.
مننه میرمن اڅګزی. زموږ مخکنی یو اوریدونکی جعفری صاحب له تاسو څخه پوښتنه ثبت کړه. زموږ سره جعفری صاحب وویل چې په شارونو کې چې شزی اوسی د هغوی او د کلی او لیری پرتو سیمو د شزو په ژوند کې تاسو کوم توپیرونه ویني او همدار از څه کېدلای شي چې د هغو شزو چې په شار کې اوسی د هغوی خدمتونه او لیری پرتو سیمو ته هم ورکول سي؟
جعفری ورم ډېر ښایسته پوښتنه وکړله. واقعاً هم خوري چې د ښار او د کلي د ژوند ډېر توپیر سره لري، ځکه چې د کلي ښځه ده. لومړی به زه د کلي د ښځې یو څو خویونه درته ووایم. کلي ښځه چې ده هغه د تعلیم څخه بې برخې پاتې سوې ده، تعلیم یې نه دی کړی، یعنی هغه د ژوند په لارو چارو داسې نه پوهېږي لکه د ښار ښځه چې پوهېږي. او د ښار وبخښي، او د شهر د ښځو دغه چې دی د تعلیم په برخه کې تعلیم یې کړی دی، تربیه یې کړې ده، هغه ګرځېدلې دي، هغو یې څه لیدلې دي. د نسبت د ښکلو ښځو ته د شهر ښځې ډېر پرمختللي ښځې دي، یعنی د شهر ښځو هم تعلیم کړی دی، هم خپل ژوند راحت احساسولی شي، هم خپل د ژوند مشکلات حلولی شي، او هم د نارینهو په ایس کار کولای شي. هغه هم د کور د باندې وظیفې د شار ښځې اجرا کوي، هم د کور دننه مسؤلیتونه ترسره کوي. د کلي ښځې د مثبت شار ښځو ته ډېرې پاتې دي.
ډېره مننه چې تاسو زموږ د اوریدونکي پوښتنې ته ځواب ووایم مرواجانې. اوس هم امینه جانې ته بیرته ورځم. امینه جانې، تاسو لیدلې دي چې ځینې موارد داسې هم راغلي دي چې نارینه وو د ښځو په نوم باندې شاعري کړې ده. د دوی اصلي یعنی هغه منطق چې دوی وایي، د دوی وایي چې موږ هدف دا دی چې موږ ښځې و شاعري ته وهڅوو، آیا تاسو پر دې باور لرئ؟ او آیا دا شکار دی ځکه چې که یو نارینه د ښځې په نوم باندې شاعري کوي، آیا دوی هغه فضا چې باید ښځو ته مساعده وي هغه هم له دوی څخه نه اشغالوي؟
مله زه فکر کوم چې دا یعنې یو نارینه به صحیح ده وویل کې داسې شعر بل، خو هغه د ښځې کوم رقم چې یعنې ښځه خپله یو شته بیانوي، او بیا نارینه به څنګه وکړ چې هغه یعنی د ښځې د زړه براس چې هغه شی به ولیکي که نه. خو بیا هم باید په دې باندې یو داسې ونه کړي چې دوی د ښځو په نامه شعرونه ولیکي، خو نورې لارې چارې ورته برابرې کړي چې ښځې خپله وکولی شي دغه خپل احساس بیان کړي، نه چې دوی د ښځو په هغه شعر ولیکي چې ښځو په نامه شعر
خزدی دواتی
یعنی شدی باید دا ازادی ولری چې دوی خپل شیر ووایي او همدار از یټولنی توړاند کړي ځکه چې دا د دوی د خپل احساس ترجمانی ده.
بالکل بالکل چې خپل دی او څه زر کې او بل څه هو یغه نو کله انسان خپل نظر خالي کې باید خپل یو څوک شیر لیکلای شي هغه خپل دا هغه ورته برابر شي انسان مشاعری او هغه چې یا داسې نور هغه ورته هغه چې هغوی خپل خپل احساس بیان کړي خپل دغه جرأت ولري چې خپل د دې خبره په خپله وکړي.
ډیره مننه اوریدونکو تاسې د امینه فنا او همداراز زموږ د دوهمې میلمنې مروه اتسکزی خبرې اوري. له دوی سره خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم ورځم زموږ د ځینو اوریدونکو پښتنې براواخلو. اوریدونکو که تاسې زموږ له میلمنو څخه کومې پښتنې لرئ موږ ته زنګ ووهئ. یو اوریدونکی براواخلم، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده
زغ ان المره چې دوه مال طرفه خلې المانیا ته تاسو سلام او د المانیا څخه زما د پښتنو د دې د تعلیم په برخه کې څونه تعلیم کړی دی او په پښتنو مې دا غوډ دی په خارج گزاره کړی دی او بل پښتنو مې دا د څو کلن نه ده.
مننه. بلې تاسو خپل نوم را ته وایست؟ ستار صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. ستاسو پوښتنې مو واخیستلې. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. خوري
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او که پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
نوم خو مې احمد همدرد او لغمان نه مې اړیکه نیول. میلمنو ته سلام وایم او تاسو له سلامه پناه صاحب نه مې دغه پوښتنه وکړه. زه خپل مې یو شاعر یم کنه، ګډ ما شعرونه لیکم او کتاب مې اوس کمپوز شوی ده کنه. بالکل یو نوم تماتل د وغنوم ما ورته ټاکلی ده کنه ورجانې، او وغنوم صرف دې سره شریکوم چې هغه لري که نه، وړتیا لري دا نوم که نه لري. او زه خپل هم داسې خاص تعلیم نه لرم کنه، هغه نوم ما ورته ټاکلی ده خورې د چینې اوبه کنه. بس
ډیره مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو پوښتنه مو واخیسته. یو بل اوریدونکي ته به ورسم، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
اوه ستاسو وطن یم، ستاسو کور یم، بچانو بس نور مې مورانه وي، د غلیمانو د پیغور یم، بچانو بس نور مې مورانه وي، وای د میوندۍ ملالی ورور یم، بچانو بس نور مې مورانه وي. بشیر خوري سلامونه تاسو وړاندې کوم. ساس راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ستاسو دواړو میلمنو ته
ډیره مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. زموږ میلمنې امینه فنا او مروه اتسکزی صاحب دي. که تاسو له دوی څخه کومې پوښتنې لرئ مهرباني وکړئ.
او زما پوښتنې د امینې خور څخه دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه کومه ټولګۍ چې دې چاپ کړې ده په دغه کې څو شعرونه دي او د نورو داسې مجموعو چاپم په نظر کې لري که نه لري، یوه پوښتنه مې دا ده. او بله پوښتنه مې دا ده، دا شعر خو هم د مینې څخه اخیست کېږي، الهام د شعر هم د عشق اخیست کېږي، هم د ډېر غمرازۍ اخیست کېږي. نو دا چې دا شعرونه لیکي، یعنی چې ډېره مینه زور پر وکړي شعر لیکي، او که ډېر داسې غم زور پر وکړي شعر لیکي. او په درېیم قدم کې پوښتنه دا ده چې په اوسني عصر کې او په پخواني عصر کې، د پخواني عصر او د اوسني عصر کم شاعران یې خوښ دي؟ یعنې د پخواني عصر او د اوسني شاعرانو په مابین کې دا څه توپیر ویني؟ او یو نظر مې دا دی، ملالۍ بشیر که اجازه راکړي، زه وایم چې هر سړی چې د بل په نامه شعر لیکي یا د بل د شعر غلا کوي دا خیانت دی.
ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خپل نظر هم شریک کړئ او پوښتنې مو هم وکړې. اوس په ورسمه مروه اتسکزی ته. مروه جانې، تاسو زموږ د اوریدونکي ستار صاحب پوښتنه واورېده. دوی له تاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو څه زده کړې کړي دي، آیا په بهر کې هم اوسېدلی یاست او که یوازې په افغانستان کې اوسېدلی یاست؟ او زما بله پوښتنه به ستاسو سره د دې تر څنګ دغه وي چې تاسو یوه ښوونکې یاست او مدني فعاله هم یاست، په دغه برخه کې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږئ په ورځني ژوند کې؟
خپل ورور په د پښتنې په جواب لومړی درته درکم، دوهم بیا تاسو ته پښتنې جواب درته درکم. زه خپله چې د استاذې بخښ ته راغلی یم، یعنی استاذې مې شروع کړی ده. زه خپله نو چې څوک فکر هم نه شي، زه فکر څوک فکر هم نه شي کولای چې ما دې د دونه کم عمر څخه استاذې اخیستي. زه ډېره کشره وم په هغه عمر کې چې تقریبا زه په لسم سیم کې ولم، په هغه وخت کې چې زما پلار کله وفات شو زه یتیمه شوم. یعنی دا ډېره ناکامي هم د انسان د بریا سبب ګرځي، انسان او بریا ته رسوي. په هغه وخت کې چې زه کله یتیمه شوم زه په لسم سیم کې ولم، نو بیا زموږ کور خاصه پرست نه درلودې، زموږ د کور اقتصاد کمزور و. زه دېته هره څوم چې زه هم زده کړې وکړم هم استاذي وکړم. نو بیا مې د سهار دخوا مکتب ته تللم، زده کړې مې کولې تقریبا چې اوس دولسم څخه خلاصه یم. داسې خاص زده کړې مې نه دي کړې چې نه لیسانس یم او نه مې هم داسې دکتورا اخیستې ده، او داسې ډېرې زده کړې مې نه دي کړې، ځکه چې زما عمر هم په همدې سن سم دی، زما د زده کړو سره زما عمر خپله سم دی. تقریبا زه اوس 40 کلنه یم، زه د مکتب څخه خلاصه شوې یم، زه د دې وروسته زه امدګي لرم چې زه نور پوهنتون ووایم، نور پر مخ ولاړه شم. خو زه په دې ویاړم چې داسې یو شاګرد نه شي کولی چې په دونه کم عمر کې دي د لسم سیم شاګرد دي و نورو ته تدریس ورکړي. اوس زه چې خپله دا خپل د ژوند م ترخه خاطره ده، زما دپاره خوږه خاطره ده چې زه د لسم سیم شاګرده وم چې د سهار دخوا مې خپل زده کړې کولې، او د ماپښین دخواسه بیا ما ته امتیازات راکړه کېدله چې یعنې ما هغه پیسې راوړلې. ما خپل په کور کې د یو ورور په څېر مصرفولې، ما خپل د کورنۍ د کسانو سره په اقتصاد کې ونډه اخیستله، ما استاذي کوله. او خوري صاحب پوښتنه وه د استاذۍ په بخښ کې چې ته د کله د کوره وځې، یا د فکر کوم چې همداسې وله کوم مشکلات ورسره مخ کېږي یا کوم مشکلات ورسره وینې؟
بلې، و مهرباني وکړئ.
مشکلات ډېر دي، خصوصا د ټول افغانستان مشکلات ډېر دي. مشکلات به داسې نه وایي چې خاص یوازې په هلمند کې مشکلات شته، خو د نورو ولایتو په ان بیا هلمند ډېر جنګ ځپلی هېواد. هلمند دومره جنګ ځپلی دی چې باور وکړه چې څوک خپل په کور کې هم ناراحته دی، که یو ورور په ځای کې پروت هم ناراحته دی. دا فکر لکي چې زه د سار د خپل بسترې څخه زه ژوندی پورته شم، زه په امن کې پورته شم. هلمند ډېر جنګ ځپلی دی. هلمند چې هر یو کس به چې د ایلمن د هر خاص د جګر څخه اوسې وینو بیان ولاړېږي. ایلمن دونه غمو سفلې دي، دونه جنګ سفلې دي. خو بیا هم خوشه دي ایلمندیانو ته خدای واسط پان ورکړي دي. خوري که اوس راشي وظیفو ته دي هغه شخ په خوشحالۍ سره پورته کېږي. اوس زه خپله یو خور یم، که د ایلمن کې هم ډېر خوندې وژل کېږي، ډېر کتلونه کېږي. زه اوس هم زه یو مدني فعاله یم، زه په دې ویاړم چې زه وځم. زه زه خپل وظیفې ته زه ډېر چا سره وینم، زه یو پروګرام ته ځم، یو زه یو غونډې ته ځم، یا زه ځم وظیفې ته، یا زه استاذي کوم، یا زه ځم په کورو. زه خپله چې یو وظیفه مې اخیستې ده، زه خپله د نورو کورو ته د یو مبلغ په ایس ځم چې اما پوهاوي دپاره ورځم. د کلی ښځې دي چې هغو دپاره زه پوهاوی ورکوم. نو خو په هلمند کې ډېر تاوتریخوالی شته، خو بیا هم ویاړم چې ایرمندیان هم دومره خدای حوصله ورته ورکړې ده، دومره سینه ورته ورکړې ده چې په دې حالاتو کې دوی بیا موزیفې ته زړه ښه کړی دي د کور څخه وځي.
بلې، اوریدونکو تاسې د مروه اڅکزي خبرې اورئ چې د هلمند ولایت او ښوونکي او مدني فعاله ده. همداراز له موږ سره امینه فنا په دې خبرونه کې ګډون کوي. امینه جان، یې ستاسو څخه دوو اوریدونکو پوښتنې وکړې. احمد همدرد صاحب وویل چې دوی هم ځینې شاعري کړې ده، او د سینې اوبه په نوم باندې دوی خپل کتاب ته نوم غوره کړی دی. آیا ستاسو په نظر دغه ښه نوم دی چې دوی باید دغه کتاب په دې نوم چاپ کړي؟ او اوریدونکو زموږ څخه ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو په خپل ټولګه کې څو شعرونه چاپ کړي دي، او څه لامل سو چې تاسو شاعري کوئ؟
بالکل، مننه د دوه ورونو نه مننه کوم. له پوښتنې چې د لومړي ورور څخه پوښتنه کړې وه، نو ویل چې کتاب مې چا سره برابر دی، او دا نوم مې ورته د چینې اوبه نوم ښکلی دی. نو داسې خپل کتاب دی، نو خپل دا نوم ورته ورکړی، ښکلی نوم دی د چینې اوبه، ښکلی دی. خدای دې ورته مبارک کړي، بختور دي شي ورته. او دوهم ورور پوښتنه کړې وه چې په ټولګه کې نو څومره شعرونه دي؟ شعرونه مې نه دي شمېرلي، خو کتاب 200 صفحې کتاب دی. نو دومره زیاتره برخه یې غزلې دي په کې، او یو څو نظمونه هم شته په کې، او قصیدي او ډېره برخه یې غزل دي، او شعرونه مې ورته نه دي شمېرلي. دوهم پوښتنه یې وه چې وایي شعر څه لامل شو نور
مین خو هر انسان دی، خو هر انسان بیا شاعر نه وي، شاعري یو استعداد دی چې الله تعالی ځینې انسانانو ته په نصیب کړي. خو زه اوس اول مې کیسې شاعري پیل کړه، هغه وخت مې له شاعري سره ډېره زیاته مینه، اوس هم همداسې یعنې دا شعر مینه چې کله یو انسان له یو شعر سره یا هنر سره چې د جنون تر حده یو مینه ولري نو خامخا هغه ته رسېږي. نو شاعري پیل مې له شعر سره ډېره مینه وه، او اوس هر ډول حالت ته شعر لیکم، که ډېره دردمنه سم یا ډېره خوشحاله سم، همداسې داسې هغه معلوم نه وي، خو هر ډول حالت کې چې انسان متاثره شي بیا شعر لیکي.
ډېره مننه امینې جانې. په پښتو شاعري کې که تاسو زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې ستاسو په فکر باندې کومې هغه بڼې دي چې ډېرې پر دغه ژانره باندې هاوي دي، یعنی غزل ډېره لیکل کېږي که نظمونه که آزاد نظم ډېر لیکل کېږي؟
اوس خو دواړه هغه دي، اوس خو غزل هم ډېر څه، خو اوس د نور ژانرونه هم پښتو ژبې ته راغلي، لکه سپین شعر پخوا به مو، خو اوس دا ډېر دي، لکه او خین لیکل کېږي نظمونه، هغه خو زه داسې نه پوهېږم چې کومه برخه به ډېر، خو فکر کوم غزل به ډېر، ځکه غزل ډېر شاعران لیکي او نظمونه پخپله هم ډېر غزل لیکم، یو نیم نظم کله ولیکم، خو اوس شته ده داسې لنډکي شعرونه هم شته او آزاد نظمونه سپین شعرونه چې ځینې شاعران ډېر ښه لیکي.
ش او امینه جانې، آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې په شونځیو او په پوهنتونو کې چې کومې زده کړې ورکول کېږي په دې اړه معلومات و محصلینو او زده کوونکو ته په بشپړه توګه ښه ورکول کېږي ستاسو په نظر کې څنګه؟
زه خو داسې معلومات نه لرم، ځکه چې ما تر اوسه یعنې ادبیات کې پوهنځی مې نه دی لوستی، خو
بله مننه امینه جانې. د اوریدونکو پر لور به ورسم ستاسو په اجازه. مروه جانې، تاسو هم له موږ سره پر لیکه یست، اوس ورځم یو اوریدونکي ته د دوی پوښتنې په واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. علي بشیر صاحب سلام، او مېمنو سلام، محمد قاسم زنګ مېمنو درته سره پر لیکه.
ځواک صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. مخکښ شدي پروګرام دی زموږ میلمنی امینه فنا او مروه اتسکزی دی، که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
ډېر زیاته مننه کوم، مکان باندې کار پاس معلومات لري او پرمختللې دي، څخه مننه کوم. او امینه کور ته څنګه هم چې د ښځینه په وخت کې ولې شاعران کمې دي، مرادې به چې تاسو وګورئ که نارینه هم پوښتنې دي، مینه نو ورسره لري که تاسې یو مشکل یم نو چې اوسه ځکه چې نارینه شاعري په ډېره او فکر کوم زنانه ډېر کمې دي، دا کومه ستونزه ده؟ تاسې یو نظر به وایئ چې مرالې بشیر.
ډېره مننه ځواک صاحب، تاسو پوښتنه مو واخیسته. امینه جانې، ځواک صاحب پوښتنه وکړه چې د دوی په فکر باندې ښځینه شاعرانې کمې دي، خو په پښتو شاعري کې که تاسو وګورئ چې یوه لویه او پراخه برخه چې لنډۍ بلل کېږي دغه د ښځو اړوند او ښځو یعنې 100% په دغه برخه کې کار کړی دی، که څه هم د دوی نوم نه دی یاد سوی پکښې کې چې فلانې لنډۍ کومې ښځې لیکلې ده یا ویلې ده، تاسو دوی ته څه ویل غواړئ؟
که ورته ووایم دې ورور ته چې ښځې ټولې شاعران دي، مبالغه به مې نه یې کړي، ځکه چې هره ښځه دا لنډۍ چې دي که نه دا د زیاتره برخه یعنې ټول شاید چې زیاتره د ښځو لخوا لیکل شوي دي، همداسې شعرونه هم اوس ښځې هغه په دې خاطر هغو ته کمې ښکاري چې دوی نه کتاب چاپ شوی ده نه نورې رسنیو کې یا په سوشل میډیا کې، دوی هغه نه لري ګډون کمرنګه دی، ځکه دوی فکر کوي چې ښځې که نه هغه چې ډېر شاعران دي، یوازې زه پېژنم چې داسې تکړه شاعران دي چې هغوی نه کتاب چاپ شوی ده نه په راډیو کې یا په نورو رسنیو کې شعرونه خپرېږي، ټول له ځان سره بیا تا کورنۍ ورنه خبرې نه دي، خو زمونږ خویندو شاعري کمه نه ده یا شاعرانې کمې نه دي، خو ستونزه دا ده چې دوی ته موقع برابر نه یا څوږ وخت نه ورکړي یا ورته کورنۍ اجازه نه ورکړي چې هغوی هغه خپل آثار ټولنې ته وړاندې کړي، ټولنې سره شریک کړي. دا ستونزې دي کنه. خوند شاعري که خوند ته د نارینه غوندې زمینه برابره وای نو تر نارینه به زمونږ د پښتو ژبې ادبیات د سیدینه لخوا ډېر غني شوي وو.
مننه امینه جانی. مروه جانی، تاسو په هلمند ولایت کې فعالیت کوي، په دې وروستیو کې امنیت هم خراب شوی دی. که تاسو په یاد وي د ازادي راډیو خبریال د نومبر په 12مه نیټه په هلمند ولایت کې د دپ موټر کې د شودل سوي ماين په چاودنه کې ووجل سو الیاس دایز موږ همکار نومې دی. همداراز مدني فعالان هم په بیلابیلو پیښو کې په نقشه سوي دي. په دې اړه به ستاسو څخه واورو، خو اوس به ورسم یو اوریدونکي ته لومړی به د دوی پوښتنه واخلم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟
لالای خور، زه ظاهر شنوارم د کابل څخه ماړی کې نیولې دا دواړو ملمنو ته غونډ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
شنواری صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو زموږ د ملمنو څخه کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
مننه. پوښتنه خو لرم، دغه شاعر خور نه دا پوښتنه لرم چې دا شعر ته په کوم وخت کې ښه شعر لیکلای شي، او بیا څومره وخت کېږي شعرونه دې شروع کړي؟ مڅخه د څو کلونو وي تاسو شعرونه لیکل دا کړی دی، تر کومه ځایه کړی دی، او دغه کومه څنګه خور چې د المند څخه ملمنه دی؟ نه دا پوښتنه کوم د ساسي بنسټ لیاز ټولنه تاسو خلکو ته د امنیتي ځواکونو په ملاتړ باندې داسې کوم پلانونه لرئ چې خلکو ته داسې پوهاوی ورکړي چې خپل دولت سره همکاري وکړي؟
ډیر مننه شنوارې صاحب چې تاسو زنګ راووه. ستاسو دواړې پوښتنې مو واخیستې. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟
زه خالد خبره کوم لوګر نه. زه تاسو ملمنو ته او تاسو ته سلام وایم، ټول افغانانو ته سلام وایم. دا ملمنو نه دی، ما دا پوښتنه ده. ما بل ورځ لیو نفر نه واورید چې دی قندهار خواته نږدې ده بس وروره، د مخور کې بس وروره یو خد واده کړه ده بس وروره، 200 میږي 300 کلدار یو لوار ده. دا اوس په انسانیت کې راځي، په کوپر کې راځي، دومره غټ ولوار. دغه خواته دغه ولوار ته د بدو رواجو ته تاسو څومره خدمت کړی، دغه د ما پوښتنه وه.
ډیره مننه خالد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، د پوښتنې مو واخیستې. مروجانې، تاسو د ظهیر شینواری صاحب پوښتنه واورېدل، که تاسو غواړئ دوی ته ځواب ووایست، او همداراز خالد صاحب له لوګر ولایت څخه د لوړ ولوار په اړه باندې پوښتنه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. او دا ورور ورور چې یا کی دا ډیر شایسته پښتنه وو، او ډیر پر ځای پښتنه وکړه د ورور ورور په اړه کې چې وکړه. البته خو دا ورور ورور زموږ افغانستان، زموږ اسلامي